دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پامکړې دې سات خبرونه ته د امریکا ستری محکمه ویل دی چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت د غیر قانوني ماجرینو سره امریکا ته راغلي ماشومان پاړه جوړ سوی پروګرام ډاکا نسی ختمولې دغه پروګرام په امریکا کې مش د کډوالو شپږ نیم لکه ماشومان د امریکا څخه د بیرته ایستلو د اقدام څخه خوندیتوب ورکوي د ستری محکمه محافظه‌کار قاضي الکوزات جان جی رابرټس د محکمه د څلورو نورو قاضیانو سره یو ځای د پنځو څلورو په مقابل کې د امر جاری کړی دی دغه امر ته د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ماتې په توګه ورته کتل کیږي چې له تیرو دوو کلونو راسي هڅه کوي چې دغه پروګرام ختم کړي دغه پروګرام په 2012 کال کې دغه وخت جمهور رئیس باراک اوباما جوړ کړی وو چې ځوان کډوال وکولی سي چې په امریکا کې د اوسېدو پر مهال شونځي ته ولاړ سي او کارونه هم وکړي دغه پروګرام بیا ورسته وړاندې شوی د ډریم اکټ برخه وګرځیده چې دغه ماجرونو ځوانانو ته د خوب لیدونکو یا ډریمرز نوم ورکړل شو دا دوام ځل دی چې د ستري محکمې قاضي الکوزات رابرټس او نور لیبرال قاضیان د ماجرت په اړه د هر ډول پالیسۍ بدلولو پر سر د حکومت د اقداماتو مخالفت کوي جمهور رئیس ټرمپ په دې پریکړې انتقاد کړی دی او په ټویټر لیکلی دی چې د ستري محکمې څخه ویرونکي او سیاسي بڑا لرونکي پریکړې را روانې دي او داسې پریکړو هغو خلکو ته صدمه رسولي چې په ویاړ ځانونو ته جمهوري غوښتونکي یا محافظه کار وایي د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو او لورد پوړي چینای ډیپلوماټ یانګ جی چی په هوایی کې د تړول دروازو تر شا شپږ ساعته سرژخې درې دي د 2019 کال د اګست را په دې خوا د لومړی ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین لوړ پوړو ډیپلوماټانو په مستقیمه توګه د چهارشنبې په ورځ دا خبرې کړې دي خو دغه دواړو لوړ پوړو مقاماتو د خبرو د جزئیاتو پاکله هیڅ ډول څرګندونې ونه کړې بلې خوا د چین دولتي رسنیو د امریکا او چین د مقاماتو لیدنه مثبته ګڼلې دغه لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ اړیکې د مختلفو موضوعاتو په ځانګړي توګه د سوداګرۍ د چین د یوغور مسلمانانو اقلیت د حکومتونو او د کورونا وایرس د خبرېدو د شفافیت په څیر موضوعګانو پر سر خرابې شوي دي د هند او چین پوځي چارواکو د پنځشنبې په ورځ ملاقات کړی چې د همالی په ګوان سیمه کې سرحدي تشنج راکم کړي د هند ورځپاڼې هندوستان ټایمز راپور ورکړی چې د دواړو خواوو لوړپوړو پوځي چارواکو په سرحد کې د غزمې په 12 نشي سره لیدلی دي دا هغه ځای دی چې د دوشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو پوځونو ترمنځ نشته پکښې سوي وه د ګوان په سیمه کې د وو ساتونو په جګړه کې شل هندي سرتیري وژل سوي وو د دې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو لخوا هڅې کیږي چې تشنج راکم کړي سي د هند او چین د پوځي چارواکو ترمنځ په دغه سرحد چې د اصلي کرښې نوم ورکړل سوی دی دا ومه غونډه ده خو د ګوان د شخړې وروسته دا دوهمه غونډه ده چې ترسره کیږي د هند رسنیو راپور ورکړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه پوځي نشته لا غو ورسته وسوه چې د هند شاوخوا 500 پوځیان دغه سیمه ته د غزمې لپاره ورغلي وو خو دغه ټول پوځیانو سره وسلې نه وي د هند او چین ترمنځ دا پریکړه سوي چې په سرحد باندې به پوځیان خو موجود وي خو وسلې به ورسره نه وي په نړۍ کې په کورونا وایرس د اختصاصو کسانو شمیر د پنځشنبې په ورځ 8,400,000 ته رسیدلی دی او د مړو شمیر 4,503,000 تنو تر ورسید د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شپږ لمخې د پنځشنبې د ورځې پوري د امریکا په متحراتو کې څه د پاسه د 2,000,000 څخه زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې جملې نه 1,405,000 کسان مړ دي د امریکا وروسته برازیل په نړۍ کې دوهمه هیواد دی چې هلته دغه وایرس تر ټولو زیات کسان وژلې دي په برازیل کې 4,015,000 کسان په برتانی کې 2,270 په ایټالی کې 4,015,000 او په فرانسې کې 9,603 کسان تر اوسه د وایرس له وجې مړ دي د کرونا وایرس لومړی ځل د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور شو او په بیړه په وبا واوښت او ټول نړۍ ته خپور شو کینیا د پنځشنبې پر ورځ په ډیر معمولي اکثریت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي څوکۍ وګټه د ملګرو ملتونو د 15 غیر دایمي څوکۍ د لپاره دغه انتخابات ترسره شول له دې مخکې په څلورو نورو څوکیو د چهارشنبې په ورځ انتخابات سوي وو چې هند آیرلند ناروې او مکسیکو ګټلي وو خو کینیا او جبوتی د ملګرو ملتونو د 15 غړو لرونکو په شورا کې د افریقا لپاره ځانګړي سوي څوکۍ لپاره د عمومي اسمبلی څخه اکثریت رایه په اخیستو کې ناکام شول او د پنځشنبې په ورځ یو ځل بیا ور باندې رایه وسوه د پنځشنبې په ورځ کینیا یو ځل نوې رایه واخیسته چې یو ډیر کم اکثریت بلل کیږي خو د څوکۍ په ګټلو کې کامیاب شو. دغه نوي کامیاب سوي 15 هیوادونو بعد د راتلونکو دوه کلونو لپاره د 2020 کال د جنوري د لومړۍ نیټې وروسته په خپلو څوکیو کښېني. او د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنرۍ د یو راپورټ په خپرولو سره ویل دي چې تیر کال په نړۍ کې 9 میلیونه سیاسي پناه غوښتونکي داخلي بې ځای سوي او مهاجرین ثبت سوي وو، چې دغه شمېره په تاریخ کې د مهاجرت تر ټولو لوړه کچه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د جون په 13مه په یو نوي راپور کې ویلي د جګړو او د سیاسي مخالفت له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیونه وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي، چې له دې سره په تیره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر دوه چنده سوی دي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پوځیانو حضور د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې اړه نیسي. د ناتو دغه مقام خبريالانو ته ویلي چې طالبان باید تاوتریخوالي کم کړي، په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا دوه جهادي لوی ګوندونو جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په بین الافغاني مذاکراتو کې د ټولو اړخونو شمولیت حتمي بللی دی. په ورته وخت کې رپورټونه ورکول کیږي چې د طالبانو په منځ کې هم بدلونونه راغلي دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مخامخ مذاکراتو د نیټې په اړه وایي چې معلومه نه ده، خو د ډیر ژر پیلېدو غوښتنه کوي. د ولسمشر غنی ویان وایي چې د طالب زندانیانو په خلاصون کې پرمختګ هم راغلی دی.
رهایی محبوسینه
د طالبانو د زندانیانو په خلاصون کې پرمختګ شوی دی. د خوشسو طالب زندانیانو شمیره زیاته شوی. د افغانستان د حکومت تم هم دا ده د دولت کوم بندیان چې له طالبانو سره دي هغه هم خوش شي او د مخامخ خبرو بلې مرحله ته ولاړ شو.
د ولسمشر ویان د ناتو د سرمنشي د دې سرګندونو هرکلی هم وکړ چې ویلي د طالبانو له لوري د اقداماتو شاهد نه دي. طالبانو ویلي چې تیر ورځ د حکومت 15 دیش بندیان خوشی کړی دي. په حکومت کې وسرچینی ویلي چې نن او سبا خای افغان حکومت نور طالب زندانیان خوشی کړی او شمیر شاوخوا 3500 ته ورسیږي. افغان حکومت تر اوسه 3000 طالب زندانیان خوشی کړی دي. خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر اغا بیا وایي چې د زندانیانو د خلاصون لړۍ باید چټک شي.
نو څه خبره به دا وي چې حکومت هم د دې کوشش وکړي چې زندانیان خلاص کړي. هغه دوه درش پاتې دي د طالبانو سره چې تقریبا څه کم 1500 کسه بندیان پاتې دي، هغه طالبانو خلاص کړي څو د بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
په همدې حال کې دوه لوی سیاسي ګوندونو بیا د بین الافغاني مذاکراتو په ټول شمولیت ټینګار کړی دی. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني ویلي چې د بوند کانفرنس تجربه باید تکرار نشي او د سولې هر نسخه چې د ټولو اړخونو نظریات پکې شامل نوي لمات سره مخ کیږي.
در حالی که گفتگوهای صلح در حال آغاز شدن است،
په داسې حال کې چې د سولې خبرې مخ پر پیلې دودي او کدا سوي چې د قضیه اصلي اړخونه په نظر کې ونیول سي او سمبولیک سولې راسي، لمخ کې وایم چې له پیل نه به له مات سره مخ وي.
دا ډول د حزب اسلامي د ګونې اعلامې بیا وایي که حزب اسلامي د سیاسي اپوزیسیون په توګه ونه پیژندل شي په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د حزب اسلامي اعلامې کې دا هم ویل شوی که حکومت داسې شرط وړاندې کړي چې موقت حکومت نه مني، نو حزب اسلامي به د مصالحې په شورا او مذاکره کوونکي پلاوي کې ګډون نه کړي. په همدې حال کې ځینو رسنیو د طالبانو په نظامي کمیسیون کې د بدلون خبر ورکړی دی. سیاسي څېړونکي حسن اقیار وایي چې د طالبانو مشري په سیاسي او نظامي کمیسیونونو کې د بدلونونو په فکر کې دي.
قطر په دفتر کې هم په ټیټه کچه هم په پورته کچه تغیرات رامنځته شوي دي او په نظامي کمیسیون کې هم د همداسې تغیراتو لپاره مشورې روانې دي. یو انتخاب چې اوس په مشورې روانې دي هغه دا هم ده چې د دې کمیسیون مشرتابه ته د طالبانو د پخواني مشر محمد عمر مجاهد زوی یعقوب چې د طالبانو په صف کې د ډېر اعتبار نه برخمن ده هغه راړاندې شي.
افغان حکومت په مکرر ډول طالبانو سره د مخامخ خبرو د ژر پیلولو غوښتنه کوي، خو طالبان بیا په همدې یو موقف دي چې د 15000 زندانیانو خلاصون وروسته به بین الافغاني مذاکرات ته حاضر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به له ایراني لوري سره په راتلونکي کې د رامنځته سوو پیښو د تکرار د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. په دې برخه کې پام وکړي د لیمی نیازی راپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر دی او جیک پوری حکومتي پلاوی په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره تهران ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ دغه پلاوی په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې په وروستیو کې له ایران سره پر پوله په سیند کې د افغان کډوالو د غرقېدو او د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو د موټر د ورخېستو پیښو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی به له ایراني لوري سره په راتلونکي کې د دغو پیښو د تکرار د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. ښاغلي هیواد ایران ته د افغان پلاوی د سفر نیټه څرګنده نه کړه، خو په دې اړه یې وویل
دا یو لوی هیات دی د څو وزارتونو استازي به پکې ګډون کوي او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست به یې رهبري کوي. د دې لپاره آمادګیانې روانې دي او چې آمادګیانې تکمیل شي د سفر هر څومره زر سي وسي دا د افغانستان دولت اراده ده. پدې کې د مشکلاتو د حل لپاره بلې د دې حیات عمده هدف د دې مشکلاتو حل ده.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي همکاریو پیاوړتیا، د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي، په ایران کې د افغان کډوالو د هویت ثبتول او په قانوني ډول د افغان کارګرانو د استخدامولو د هوکړه لیک مسودې نهایي کول او تطبیق د دغه سفر نور عمده هدفونه یاد کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي و چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د تړون نوي کولو پر سر هم بحث وشي چې په 1915 دیرشم کال کې لاسلیک شوی و. د جمهور رئیس غنی ویاند صدیق صدیقی هم د دغه سفر په اړه وویل
در این هفته رئیس جمهور افغانستان چند نشست را که با وزارت امور خارجه افغانستان
باید اونه که جمهور رئیس بهرنی و چار وزارت او نور و بنسطون و سر کومی نستی چی در لودلی یو مهم و مسئولیتونو چی دویت وسپار لاغه داو چی در ایران پخاوره که زموک در کدوال ستونزی بر ارخیز توگه او سیرل شی.
تمام مشکلات مهاجرین ما در خاک ایران به گونه همه جانبه بررسی شود.
د روانه اونۍ په پیل کې زرګونو افغانانو په واشنگتن ډي سي، لندن او د اروپا په ځینو نورو برخو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو له تاوتریخوالي ډک چلند په غبرګون کې مظاهرې وکړې. تر دغو مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. په کابل کې ځینو مظاهره کوونکو د ایران د سفارت په دروازې باندې سور رنګ وپاشه او د احتجاج په ډول یې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او مذهبي مشر علي خامنهي تصویرونه او د ایران ملي بیرغ وسوځول. دغه کار ایراني چارواکي راوپارول او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. ایراني چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر هلمند هلمند په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ولس د غوښتنو په اساس او د لوی ظلم چې د افغانانو سره شوی دی د ښاغلي اتمر صاحب د بهرنیو چارو وزیر تګ ښه یادومه او هغه موضوعات چې مونږ ورسره بحث کړي دي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په نمایندګۍ نو دوی هم غواړي چې دغه ناورینونه یا دغه مشکلات چې پیښ شوی دي هغه باید عمخان بررسی شي.
دا مسایل داسې مهال مخې ته راځي چې د روان جون میاشتې په پیل کې د ایران د یزد په ښار کې ایراني پولیسو د افغان کډوالو پر موټر ډزې وکړې. موټر وسوځېده، درې افغان کډوال مړه او 15 نور ژوبل شول. افغان چارواکي وایي تر دې مخکې د ایران افغانستان د سرحد په اوږدو کې ایرانی پولیسو شپږ څلوېښت افغان کډوال د حریرو سیند ته گذار کړي چې 12 تنه مړه شوي، 12 لا هم ورک دي او 12 نورې ژغورل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس پر ناروغي د اخته کسانو شمیر له 20 نیم زرو څخه واوښت. افغان حکومت په ولایتونو کې بیوازلو کورنۍ سره د مرستې لپاره یو نوی پروګرام پیلوي. په دې باره کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د امر روغتیا وزارت وی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 459 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي د افتشو کسانو شمیر 2022 ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی وی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په لومړي ځل له 1500 څخه زیات ناروغان د کورونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې چټ شوي دي، چې د غلو جملې څخه 455 مثبت تایید شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو په تعداد سره وفات شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ پیښه د تیر دیاله سواته نیوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 16,300 کسانو د کورونا د ناروغۍ ټیسټ اخیستل شوی، چې د نږدې نیمایي ټیسټ شوو کسانو ټیسټونه مثبت ختلي دي. اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 15% څخه زیاتې روغتیایي کارکوونکي دي. د دې ادارې د راپور له مخې تر اوسه 14 افغان ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا د وایرس په ناروغۍ مړه شوي. اوچا وایي د کورونا د ناروغۍ څخه د مړه شوو اکثریت د 40 او 80 کلونو ترمنځ عمر درلود. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس کابل ولایت د کورونا د وایرس تر سخت اغیزې لاندې دی، او په دغه ولایت کې د 5 شنبې تر ورځې د کورونا د ناروغانو د مثبتو پیښو شمیر 1,319 ته رسېدلی. د کابل وروسته هرات، بلخ، ننګرهار او د کندهار ولایتونه د نورو ولایتونو پرتله تر ټولو زیاتې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې لري. د دغه 15 ولایتونو د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 9,640 ته رسېږي، چې په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو د 4 څخه نږدې 3 برخې جوړوي. په افغانستان کې د روان 1999 لمریز کال د پیل څخه د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په ګډون په ټولو لوی او وړو ښارونو کې شاوخوا 2 میاشتې لپاره بندیزونه لګېدلي وو. که څه هم حکومت دا بندیزونه اوس لري کړي، خو ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې لا هم په ټول افغانستان کې تړلي، او مامورین هم د یو ځانګړې کړنلارې له مخې دولتي ادارو ته ځي. خو د کورونا د وبا څخه زیږېدلی وضعیت په ښارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې WFP د یو راپور له مخې د مارچ د میاشتې د 14 څخه د روانې میلادي میاشتې جون تر 10 پورې په بازارونو کې د غنمو د وړو بیه 18%، د وریجو او غوړیو بیه هم د 9.2% پورې لوړې ختلې وې. د کورونا د وبا د اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره افغان حکومت د روژې په میاشت کې لومړی په کابل او بیا د ولایتونو په مرکزونو کې ډیرو بېوزلو کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی و، چې د کوچني اختر د 3 ورځې پورې دوام درلود. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چې په ولایتونو کې دغه پروګرام مشري کوله وایي چې د کابل پرته شاوخوا 3,500 کورنیو په ولایتونو کې د دغه پروګرام له لارې هر ورځ د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ ترلاسه کوله. د دغه ادارې وایند سکیم شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت په ډېر ژر په ولایتونو کې ډېرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې یو بل پروګرام پیل کړي.
د سیمه ییزو ارګانو خپلواکه اداره له ارګ سره په ګډه باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو نادارو کورنیو ته، دغو هیوادوالو ته، د کلیو او ولسوالیو په کچه باندې رسیدګي وکړو، له هغوی سره کومک وکړو. ډېر ژر به د دې لپاره یو نوی پروګرام پیل شي، د ملي دسترخوان په نامه دغه پروګرام. په دغه کې به یوه بسته ورکول کېږي دغه نادارو کورنیو ته، چې په هغوی کې به خوراکي مواد وي. خو تر اوسه پورې هغه دقیق نه دي چې کوم مواد په کې وي، خو موږ کار ورباندې کوو او ډېر ژر به دغه نړۍ پیل کړو.
په افغانستان کې اوږدې جګړې څخه زیږېدلې بیکاري لوږه پراخه کړې، چې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته یې په سلګونو زره کورنۍ لا د بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړې دي.
درنو اوریدونکو، د تخار د اشکمشک په ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د راکټ مرمۍ انفجار کړی، چې په نتیجه کې 10 تنه زده کوونکي مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې هم 15 سیمه ییز پولیس د طالبانو په یوه برید کې وژل شوي دي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه راپورټ راستولی.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ په زاړه ښار کې په یوه مدرسه کې ماین چاودیدلی، چې په نتیجه کې 10 تنه د مدرسې زده کوونکي وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د تخار د پولیسو ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې د راکټ دغه مرمۍ مخکې تر مخکې ځای پر ځای شوی وه، چې د چاودنې په نتیجه کې ټول د یوې مدرسې هغه شاګردان وژل شوي او ټپیان شوي چې په دغه مدرسه کې د قرآن کریم زده کړې کولې. نوموړی وایي چې دوی سیمه ته هیئت لګل چې د چاودنې په اړه څېړنه وکړي.
د شکمش زړه خار کې د پیاو جماعت کې چاودنه سره د راپورونه چې موږ راغلي د چاودنه د راکټ په سرګل کې وو چې په نتیجه کې او تنه د مدرسې کوم ماشومان چې درس ویل هغه شهیدان شوی دا او تنه نورم تپیان دي. یو حیات توزیف شوی ده هلته چې دا ټول بررسي وکړي چې قضیه د څه لپاره وو او معلومات راټول کړي چې د راکټ سرګل د کوم ځای نه راغلی وو. هلته اوس پړاو عملته لګیا د کار کوي چې دا معلومات ترسره شي.
د تخار د نامنې لامل هم د دغه ولایت خلکو بار بار شکایت کړی وو چې سیمه ییزه اداره د سیمې په امن کولو کې هڅه نه کوي. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې په پیخه کې لستنه ماشومان مړه او یو شمیر ټپین شوی دي.
خو د تخار د شکمش ولسوالۍ شهر کونه په مهم او غټه مدرسه کې کوم مې ځای پر ځای شوی وو. د دې مې لامل بس لستنه شمیره د مدرسې تنکی ګلان د په شهادت ورسېدل او یو اته تعنی هم زخمیان دي ټپین شوی دي ډېر څه. بس دا چې خاص دقیق معلومات نشته چې د چا د طرفه دا مې ځای پر ځای شوی دي. خو د شې معلومات شته چې د میراب د منطقه کې مې
له بلې خوا د بغلان ولایت د پولی خمری اړوند ډنډی غوري د سرخ کوتل په سیمه کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستا برید کړی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دغه برید کې چې تیر شپه یو بجه شوې و تنه سیمه ییز پولیس وجل شوي او و تنه نور ټپین شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسټه برید کړی چې 15 تنه پکې وجل شوی دي.
شب گذشته طالبان تورریست در منطقه سرخ کوتل پلخمری بغلان بالای پوسته های پولیس ملی حمله کردند که
تیر شپه وسلوالو طالبانو د سرخ کوتل په سیمه کې د پولیسو پر پوسټه برید کړی چې په ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم تلفات اوختی دي او 15 تنه د ملي پولیسو سرتیری وجل شوی او تنه نور ټپین شوی دي. خو د سیمې خلک وایي دغه پوسټه چې طالبانو پر برید کړي د سیمه ییزو پولیسو او د دغه پوسټې د قماندان مبارز په ګډون پکې وته نه سیمه ییز پولیس وجل شوی دي. په قندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې لتیری ونی را پدی خو یو زلبیا وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتی پوسټو بریدونه زیات کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد د سولې او سوکالۍ په وړاندې لوی خنډ دی او له دغې پدیدې سره مبارزه تر اوسه د خلکو پر ژوند مثبتې اغیزې نه دي کړې. ارګ د ملګرو ملتونو د راپورټ په خبرګون کې وایي چې له فساد سره مبارزه د افغان حکومت په لومړیتوب کې ده، خو د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د حکومت رهبری له فساد سره د جدي مبارزې اراده نه لري. په دې باره کې د ممتاز بهیر رپورت واوري.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې له دغه پدیدې سره د مبارزې په برخه کې دوامدار او اغیزمنې هڅې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېرې مهمې ګڼلې او له افغان مشرانو څخه غوښتي چې فساد سره مبارزې ته لومړی توپ ورکړي. دغه راپور چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما لخوا خپور شوی پکې ویل شوی چې د فساد ضد مبارزې تر اوسه د اکثرو افغانانو په ژوند باندې مثبت اغیز نه ده کړې. د ملګرو ملتونو دغه کلنۍ راپور چې له فساد سره مبارزه د سولې او سوکالۍ لپاره اړینه ده تر سرلیک لاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې اصلاحات په 2019 میلادي کال کې ټکنی شوی او همدارنګه د تیرو کلونو په پرتله په دې برخه کې ډیره لږه قانون جوړونه او ستراتیژیک نوښتونه شوی دي. د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو راپور ته په خبرګون کې وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته ژمن پاتې شوی او لا هم له دغه پدیدې سره مبارزه د حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه خبريالانو ته وویل:
موږ به دغه گزارش لولو، خو د افغانستان مهم لومړی توب د فساد سره مبارزه ده. په تیرو 15 کلونو کې موږ ډیر کارونه تر سره کړی دي، نتایج مو اخیستي او اوس هم د ولسمشر لپاره اصول او لومړیتوب دا دی تر څو څنګه د فساد سره مبارزه وکړو. نو ډیر نمونې او مثالونه شته. په امنیتي سکتور کې موږ ډیر اصلاحات راوست په مالی سکتور کې اصلاحات راغلي، په عدلي او قضایي سکتورونو کې ډېر زیات اصلاحات راغلي دي.
خو د افغانستان د شفافیت د سر اداره د ملګرو ملتونو د راپور په تایید سره وایي چې د افغان حکومت په رهبرۍ کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده نشته. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې کله چې د انتخاباتو اړوند مسایل رابرسیره شول، نو د افغان حکومت لخوا له فساد سره د مبارزې بهیر ته پاملرنه ډېره کمه شوه.
فعلا د افغانستان حکومت د فساد ضد مبارزې لپاره یو واضح ستراتیژي هم نه لري. د راتلونکي لپاره کومه سیاسي اراده چې اړتیا ده چې باید د فساد ضد مبارزې لپاره شتون ولري، دا هم نه تر سترګو کیږي. یوازې ځینې نمایشي کارونه لکه د مالی وزارت د ګمرکات عوایدو ځینې کارکوونکي چې د ممنوع الخروج اعلان کړل، داسې نور کارونه هم نمایشي ترسره شول، اما د فساد دوسیې پر خپل ځای باندې پاتې دي. تر اوسه پورې دغه دوسیو ته رسیدګي نه ده شوې، خصوصا هغه دوسیې چې مفسدین پکې ښکیل دي.
ښاغلی افضلی زیاته کړه چې په ټوله کې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه داسې اقدامات چې له مخې د افغانانو او نړیوالې ټولنې اندېښنې لري شي تر سره کړی نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبرا لاینز ویلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل او د یو هوسا افغانستان رامنځته کېدل په دغه هیواد کې شفافیت او د حساب ورکونې د بهیر عملی کېدو ته اړتیا لري. هغې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه له اقتصادي پلوه له سترو ننګونو سره مخامخ ده او له همدې امله به افغانستان ته پاملرنه کمه شي. میرمن ډیبرا لاینز ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو ژمنې بیا تازه شي، خو ټینګار یې کړی چې افغانستان باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات پرمختګونه وکړي. ټاکل شوی چې دغه کنفرانس د روان میلادي کال په وروستیو کې له افغانستان څخه د ملاتړو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په ګډون د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي.
قدر من اوریدونکو، د کورونا وایروس نن ورځ نړۍ د غټ ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا چې د کورونا په حق له په پاکستان کې د افغان مهاجرو اوسنۍ ژوند په څه ډول دی او د دوی غټ ستونزې څه دي، په دې باره کې په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس محترم عبدالحمید جلیلی سره د امریکا ژغ آشنا رادیو مرکه کړې. محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، راته وایاست چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو اوسنۍ حالات، البته د کورونا د وایروس په حق له په څه ډول دی، دا ناورین نن ورځ په ټوله دنیا کې دی، مهاجر ژوند په دې برخه کې څنګه دی؟ مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د کورونا ناورین ټوله دنیا کې خپور دی او طبیعي ده چې پاکستان هم دا غین هغه هیوادونه نه دی چې هغه تی متاثر دی، او په هغه کې خیبر پختونخوا کې سچې په ټول پاکستان کې طبیعي ده چې مهاجرین هم دا غیر متاثر شوی دی. او مونته رپورټونه رسیدلی دي چې او تعداد مهاجرینو تپدي تکلیف مانی وته رسیدلې ده، او یو تعداد مهاجرین په دې ارتباط مانی وفات شوی هم دي.
جلیلی صاحب، دا ناورین چې دین نن ورځ دا وبا په ټوله نړۍ کې خبره شوی، په خاص ډول نن ورځ چې راځو په افغانستان کې دا اوسنی حالات هم ډیر سخت دي، نو کراتوي چې د مهاجرو په حق لچی تلفات څومره دي، آیا ودوی ته ځینې کومکونه یا ځینې هغه صحي مرستې ودوی ته رسیږي چې کدوی و داسې حالت ته ورسیږي چې البته د دوی ژوند په سختو حالاتو کې دوی ته څه ډول صحي مرستې رسول کیږي؟
لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ویل چې مهاجرین طبیعي ده چې هغه نه متاثر شوی دي، او موږ چې څومره راپورونه رسیدلي تقریبا تر شلو پورې مهاجرین په دې زموږ کې وفات شوی دي او یو تعداد مریضان دي. لنډه کې مرغه یو موضوع به تاسو یادونه وکړم، هغه دا چې په پاکستانی شفاخانو کې د پاکستانی او د مهاجر په منځ کې تفکیک نه کیږي، بلکه هغه کوم سہولتونه چې یو پاکستانی ته ورکول کیږي مهاجر ته هم ورکول کیږي، بنا ان همدارنګ آگاهی په ارتباط باندې تاسو معلومه ده چې کیږي ټولو مناطق کې کیږي. زمونږ مهاجرین په دوه قسمه دي، یو هغه مهاجرین دي چې هغه په کیمپونو کې اوسیږي، او یو هغه مهاجرین دي چې هغه په اربن ایریا کې، په خاري علاقو کې، کلیوال علاقو کې د ځای خلکو سره یو ځای اوسیږي. نو کوم چې په کمپونو کې اوسیږي د غیر ارتباط معنی د یونیسیار او همدارنګه د افغان کمشنری او زمونږ د اداراتو لخوانه د مهاجرینو د تشې لخوانه هغې ته آګاهیدهي پروګرامونه وشول په ډېر وخت کې او هغې ته ورسېدل مختلف ځایانو کې.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.